آغاز یک ساعت یک برنامه دیگر. در این ساعت و برنامه رضوان مراد با شما هست. رضوان سلام و صبح بخیر.
و علیکم السلام. ډیر زیات مننه امید مرزبان دوستانو په دې ساعت خبرونه کې چې تخنیکی چاري د سید قادر جلالوف پر غاړه دی او رچې ولسمشر ګرځي په چین کې د روسیې له جمهور رئیس سره د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو او د افغانستان د انتخاباتو پر مسئلو خبرې تر سره کړې دي. دغه راز په موږ هڅه کوو چې په دې خبرونه کې د افغانستان د امنیتي چارواکو عکس العمل د بدخشان د روسیې امنیتي پیښو چې ویل کېږي دغلته د امګان ولسوالۍ طالبان نیولې ده په دې اړه د هغوی عکس العمل هم ولرو. خو له هر څه مخکې نجیبه زمان د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی د هلمند چارواکي وای د یو شمیر پنجابیانو په ګډون 15 طالبان وژل شوی. د بدخشان یمګان ولسوالۍ طالبانو نیولې چې لس ځواکونه هم د دوی په ولکه کې دي. روسیا او چین ونتوانېدل چې د 300 میلیارد ډالر په ارزښت د طبي غازو تړون لاسلیک کړي. پوره خبرونه لمه سفیر استانګ زیوري. د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې د یو شمیر پنجابیانو په ګډون 15 طالبان وژل شوی دي. افغان ځواکونو پرون سهار وختي د مرجی ولسوالۍ په سیستاني سیمه کې د خپلو مخالفانو پر ضد عملیات پیل کړل او دا جګړه د ماسپښین تر 2:30 بجو روانه وه. د هلمند ولې د دې جګړې په اړه ازادي راډیو ته وویل
پاز ده فدور الله مخالفینو څخه په سانه کې پاتې شوی دی. د دوی ټوله ورل سره کسان 15 کسان دي او په نتیجه کې یو کورولا موټر او یو سراجا موټر په لاس راغلی دی. درې دیګه ماشیندار څلور دانې کلاشینکوفونه او دوه اتیا مرمۍ د راکټو یو میل راکټ دغه جسدو څخه چې پاتې دی دوی جسد پنجافیان پکښې کې دی.
د هلمند ولې زیاته کړه چې په دې حمله کې درې پولیس برسیرن ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه د خپلو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان یمګان ولسوالۍ طالبانو ونیول. د یمګان ولسوال نوروز محمد حیدری ازادي راډیو ته وویل چې پرون سهار 10 بجې ولسوالۍ ورسته تر دې طالبانو ونیول چې افغان ځواکونو ته مهمتونه رسیدل. د ولسوال په وینا لس افغان امنیتي ځواکونه طالبانو ژوندې نیولې دي او 15 تنه پولیس او سیمه ییز پولیس لا هم محاصره دي او که ژر تر ژره له هغوی سره دفاع وزارت له لوري مرسته ونه شي طالبانو لوري به یا ووژل شي او یا به ژوندې ونیول شي. د ولسوال نوروز محمد حیدری په وینا د یمګان په جګړې کې له طالبانو سره د پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او عربي هیوادونو وسلوال مرسته کوي. د یمګان ولسوالۍ له څو میاشتو راهیسې حکومت مخالف وسلوالو محاصره کړې وه. د افغانستان او تاجکستان د سوداګرۍ وزیرانو په دوشنبه ښار کې په داسې حال کې خبري وکړي چې د دواړو هیوادو ترمنځ سوداګرۍ کمه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت ویاند مسافر خوخندی د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل
هدف یې دا ده چې د تاجکستان، ترکمنستان او افغانستان د اورپتلۍ یا ریل پاکلا خبرې وکړي چې د افغانستان د کوم ځای نه تیر شي او سره کوم د پروژه ترکمنستان کې پیل شوې ده.
در پرونه لمخې روان میلادي کال په لومړی سلور میاشتو کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د 22.2 میلیون ډالرو په ارزښت تجارت شوې ده چې د اندازې د تیر کال همدی وخت په پرتله 9.5% کم ده. او د سټلنج کپ فوټبال لوبو په ترڅ کې د افغانستان ملي ټیم د فلیپین له لوبډلې سره 0-0 په وړاندې مساوي شو. د لوبه تیر شپه په مالدیف کې وشو. د دې لوبې په اړه د افغانستان ملي ټیم تخنیکي همکار علي اسکر لالي له مالدیف څخه په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې په پیل کې خو او وروسته مو ښه لوبه ونه کړه. ټاکل شوی چې سبا د افغانستان ټیم له ترکمنستان سره مسابقه وکړي. د آسیا د چیلنج کپ ګټونکی ټیم به د آسیایي ملتونو جام ته لار پیدا کړي. له لنډې دمې وروسته د سیمې او نړۍ خبرونه مه هېروئ. چې د 300 میلیارد ډالر په ارزښت د طبي غازو تړون لاسلیک کړي. دواړو هیوادو پر دې موافقه لڅ باندې ویل سيزي کار کاو. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په شانګهای کې د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ سره تر خبرو وروسته ویل چې د موافقه په وروستي پړاو کې یو خبره به دوام وکړي. ولادیمیر پوتین ویل چې موسکا او پیکینګ موافقه وکړه چې د بهرنوي تګلارو په برخه کې له نګدي په نړیوال او سیمه ییز کچه همکاري وکړي. د روسي ولسمشر هیله خو د اوسنوي شرایطو لمخې په پوزي برخه کې هم دوه اړخیزه همکاري زیاته شي. پرون د پوتین او شي جینګ پینګ تر خبرو مخکې دواړو هیوادو سمندري ځواکونو شانګهای ته نږدې ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. شي جینګ پینګ وویل چې له دغو تمریناتو دا معلومیږي چې د چین او روسیې اعظم ټینګ د 19 ګواښونو سره مقابله وکړي. چین وایي 14 روسیې او چینایي کښتۍ به د یوې اونۍ په مخه په دغو تمریناتو کې برخه واخلي. امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن نن قبرس ته ځي. بایدن به د دغې ویشل شوې جزیرې د سولې د پروسیا او له روسیې سره د هغې د اړیکې په اړه خبرې وکړي. تمه کېږي چې د امریکا د جمهوري ریاست مرستیال به د کریمیا د مسلې له امله پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو مسأله وڅېړي. د قبرس د بهرنیو چارو وزیر وایي پر روسیې د نړیوالې ټولنې پراخ بندیزونه به د قبرس اقتصاد له منځه یوسي. روسیې پانګوال د قبرس په بانکونو کې میلیاردونه ډالر سرمایه لري. د انرژۍ موضوع به هم د امریکا د مرستیال ولسمشر او قبرسي چارواکو ترمنځ د خبرو په اجنډا کې شامل وي. د نایجیریا چارواکي وایي چې 113 تنه د جوس په ښار کې چاودنو وژلې دي. یوه چاودنه د بسونو په یو تمځي کې وشوه او بله یوه د ښار په مرکز کې شوې ده. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دغه چاودنې چې د سې شمې پورس وشوې چا کړې دي، خو تر دې مخکې په وروستیو میاشتو کې د ورته چاودنو مسؤلیت د بوکو حرام وسله والې افراطي ډلې په غاړه اخیستی دی. تېره میاشت نایجیریا په مرکز ابوجا کې دوو چاودنو یو تر 160 ډېر کسان وژل او تر 200 نور یې ټپیان کړل. د بوکو حرام ډلې د اپریل له میاشتې راهیسې د ښوونځي تر 200 ډېر نجونې هم برمته کړې دي. او امریکا پر 12 نورو روسانو له بشري حقونو څخه د سرغړونې په تور بندیز ولګاو. په دې کسانو کې د زندان هغه چارواکي هم شامل دي چې له ادعا سره سم یو تن چې د مالیاتو د نه ورکولو په تور زنداني وو له روغتیایي اسانتیاو محروم کړی دی. د امریکا خزانې وزارت پرون په یو بیان کې ویل که دغه کسان په امریکا کې شتمنۍ لري هغه به کنګل شي او د امریکا هیڅ تبعه د حق نه لري چې له دغو کسانو سره کومه تجارتي معامله وکړي. پر دغو کسانو د امریکا د ویزې بندیز هم لګول شوی دی. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو زم غغله ازادي رادیو اورئ. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په چین کې په خپلو کې کتنه کړې. د مسکو کابل ترمنځ د اړیکو مسأله څېړلې ده او د افغانستان د انتخاباتو په اړه هم غږېدلې دي. په روانه خبرونه کې اوري چې ځینې څېړونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د انتخاباتو په خطوګه تر سره کې درو د خلکو په ډیره علاقمندۍ په دې ټاکنو کې برخه اخیستل د دې هواد راتلونکو لپاره د نویو هیلو لامل کېدلای شي. دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو. دا هم اوري چې په پکتیا کې ځوانان شکایت لري چې د کرکټ د لوبې لپاره ورته لازمې اسانتیاوې نشته. په کونړ کې د مومند قومي شورا په خلکو غږ وکړ چې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې په پراخ اندازه ګډون وکړي.
دا د یو مولا په صفت باندې، ستاسو د یو ورور په صفت باندې زه تاسو دې ته هڅوم د ملک په سرنوشت ساز حالت کې تاسو برخه واخلئ.
د فراه ولایت د چاپیریال ساتنې ریاست چارواکي وایي د ځنګلونو د وهل کېدو له امله په دې ولایت کې د تیرو کلونو په مقایسه هوا توده شوې ده. د خبرونې په دوهمه برخه کې د لوبل میدان ورزشي پروګرام او ازادي او اوریدونکو وایي. تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوریدا. افغانستان ولسمشر د چین په شنګهای کې د روسیې له جمهور رئیس سره وکتل. د دې غونډې پر مهال د افغانستان او روسیې ولسمشرانو د کابل او ماسکو د راتلونکو اړیکو په اړه خبرې وکړې او ولادیمیر پوتین د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر دوهم پړاو وغږېده. دا لیدنه کتنه د آسیایي هیوادونو ترمنځ د متقابلو همکاریو او اعتماد جوړولو د سازمان د مشرانو د غونډې تر پلیدو مخکې ترسره شوه. ټاکل شوی ده چې دا غونډه نن په شانګهای کې پرانستل شي. احمد شیبر او په دې اړه تفصیل.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د افغانانو د پراخ ګډون ستاینه وکړه او هیله یې وکړه چې دوهم پړاو هم په بریالیتوب ترسره شي. د روسیې ولسمشر زیاته کړه چې هیله مند دی چې د افغانستان نوی ولسمشر د روسیې او افغانستان د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره ډېره هڅه وکړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د روسیې ولسمشر ته وویل چې د افغانستان او روسیې جغرافیایي نږدېوالی، تاریخي اړیکې او ګډې منافع د دې سبب کیږي چې د افغانستان راتلونکی حکومت هم له روسیې سره د اړیکو او همکاریو د لا پراختیا لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په شانګهای کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره خبرې وکړې. پوتین د خبرو پر مهال د افغانستان د جمهور رئیس د هڅو ستاینه وکړه او ویل چې افغانستان په اقتصادي او اجتماعي برخو کې همداراز د امنیتي ځواکونو په برخه کې د پرمختګ اوږد واټن وهلی دی. د روسیې ولسمشر بیا حامد کرزي مخاطب کړ او ورته ویل چې د انتخاباتو د لومړي پړاو د بریالي ترسره کېدو لپاره ډېرې هڅې کړي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات دوهم پړاو ته داخل شوی دی او ټاکل شوی دی چې د خبرګولی په څلور وشتمه د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ ترسره شي. حامد کرځي ولادیمیر پوتین تروریزم او افراطیت د سیمې لپاره یو جدي ګواښ وباله او ټینګار یې وکړ چې د سیمې هیوادونه باید له دغه ګواښ سره په ګډه جدي مبارزه وکړي. د دې خبرو په اړه د جمهوریت اثر په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د کابل او ماسکو ترمنځ د اقتصادي او پوځي همکاریو د پراختیا پر لارو چارو هم خبرې وشوې. د ارک په خبر پاڼه کې په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړل شوي. د آسیایي هیوادو ترمنځ د متقابلو همکاریو او اعتماد جوړولو د سازمان د مشرانو د څلورمې غونډې تر پیلېدو مخکې روسیې له چین سره یوه ګډه اعلامیه هم د افغانستان په اړه خپره کړه. په دې اعلامیه کې چې پرون له رسنیو سره شریکه شوه، پر یو باثبات افغانستان چې پکې سوله ټینګه وي او تروریزم او مخدر مواد نه وي ټینګار شوی دی.
و امریدل چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په چین کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره پرونو کتل او د افغانستان او روسي ترمنځ د اړیکو او د افغانستان د انتخاباتو په اړه دواړو مشرانو خبرې وکړې.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او په اف ام سل اشاریه 15 څپه د کابل او لوی خارونو په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. دوستانو، د افغانستان د انتخاباتو په اړه د انتخاباتي شکایتونو کمیشن پرون اعلان وکړ چې د ولایتي شوراګانو انتخابات کاندیدان حق لري چې تر راتلونکو فقط څو ساعتونو پورې خپل شکایتونه له دوی سره ثبت کړي. په همدې اړه د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې در سره ورسته حال شریکو. ځینې څېړونکو په دې باور دي چې په افغانستان کې د انتخاباتو په خطوګه تر سره کېدل او د خلکو په ډېره علاقه مندۍ په دې ټاکنو کې برخه اخیستل د دې هېواد راتلونکي لپاره د نویو هیلو لامل کېدای شي. د دوی په وینا په اصل کې ټاکنو دا ثابت کړ چې د افغانستان خلک غواړي خپل راتلونکي په خپل لاس وخلي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د هېواد د تباهۍ پر لور ولاړ نشي. په دې هیله ځینې افغان ځوانان چې په بهر کې په کار روزګار بوخت دي اوس هېواد ته ستانه شوي او کار کوي. په دې هکله نور جزئیات د ملالۍ بشیر پر رپورٹ کې اورو.
د ډیپلوماټ ورځپاڼې خبريال په افغانستان کې لځینی داسې ځوانانو سره خبري کړې دي چې له بهرنیو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي او دلته کار کوي. حمید چې له هندستان بیرته راستون سوي دي او دکاندار دی، خپل میرمنې سره له افغانستانه د باندې تللی وو. دی وایي چې په کال 2019 کې چې دی له افغانستانه ولاړی، د هیواد په حق له داسې ویل کېدل چې د 1990 په څیر نارامي برامنسته سي، خو دې ټاکنو د خلکو روحیه بیرته بدله کړه او ټول یې د شراتلونکو لپاره هیلمن کړل. د کابل په شار کې یو میوه پلورونکی چې امان الله نومیږي ډیپلوماټ ورځپاڼې ته ویلي دي چې حتی په خپل باور نسی کولای چې بیرته افغانستان ته ستون سوی دي. خو د شپاړسم حمل د ټاکنو وروسته اوضاع بدله سوې ده او خلکو ته یو ښه احساس پیدا سوی دي. ټول ښه راتلونکي ته هیله مند دي او باور لري چې راتلونکی به ښه وي. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد فضل احمد جویال آزادی رادیو سره په خبرو کې د خلکو د دې باور داسې څېړنه وکړه.
له هغو دلیلونو څخه چې خلک یې مخکې اندېښمن کړي وو، یو دا دی چې داسې ګڼل کېدل چې د لومړي پړاو د انتخاباتو نتایج به چې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا اعلانېږي د کاندیدانو لخوا ونه منل شي. خو موږ ولیدل چې خلکو په بې ساري ډول په انتخاباتو کې برخه واخیسته او له بلې خوا له ښه مرغه کاندیدانو هم د کمیسیون نتیجه ومنله. دا په دې معنی ده چې د لومړي ځل لپاره د قدرت انتقال له یو سړي بل ته په سیاسي توګه کیږي او دا خلکو ته د منلو وړ ده.
پایدار است و مردم آماده ایزی شدن که مسائل بپذیرن.
خو هغه کسان چې د افغانستان او ځای له نږدې څارلې ده د دې موضوع په حق له احتیاط کار اخلي. په کابل کې بهرنۍ څېړونکو مارټین وان بلرات د ډیپلوماټ ورځپاڼې ته ویلي دي چې افغانستان له بیلابیل ستونزو سره مخ دی او د انتخاباتو د پروسې تر سره کېدو ته باید انتظار وایستل سي. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد فضل احمد جویا آزادی رادیو ته د دې اندیشنو په حق له داسې وویل.
په افغانستان کې زموږ له ځینو ستونزو څخه یوه دا ده چې زموږ ټولنه یوه دودیزه ټولنه ده. په تیر وخت کې بدلونونه د تنظیمي ډلو لخوا راوړل شوي دي او تر یوه حده هغه اوس هم په خلکو کې نفوذ لري. داسې ویل کیږي چې هغه جهادي ډلې به د دوهم پړاو د انتخاباتو نتیجې له دې وجې ونه مني چې یعنې دا پروسه شفافه نه وه.
د ډیپلوماټ ورځپاڼه وایي دې انتخاباتو حتی پر وسلوالو ډلو تاثیر کړی دی او هغه نسبي آرامي چې له انتخاباتو وروسته رامنځته شوې ده ممکن دلیل یې دا وي چې وسلوال مخالفین په خپلو ستراتیژیو له سره کتنه کوي. نو افغانانو د ټاکنو صندوقونو ته په تک سره د راتلونکي لپاره خپلې هیلې څرګندې کړې او دا یې وښودله چې دوی له اوسني حالاتو څخه ستړي دي.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوریدو سنو د پکتیا ځوانان شکایت کوي چې دوی لیواله دي چې په مختلفو ورزشي برخو کې خپل فعالیت څرګند کړي خو دوی د کرکټ په برخه کې او د غراس د نورو ورزشونو لپاره لازم اسانتیاوي نه لري. همدا شیبه لسیم زمون همکار داوود تپان را سره د ټلیفون په لیکه کې ده. تپان صاحب سهار په خیر. د پکتیا ځوانان د غستونځ څومره پر ځای ده او واقعي د شکایتونو حقیقت لري؟
او مننه مراد صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویلې مونږ چې څومره دي ورزشکارانو سره خبرې کړې دي، هر ډلې خلکو سره خبرې کړې دي، شاره لوبه کې برخه اخلي، کاغه رزمی لوبي دي یا همدا کرکټ د نور لوبي دي، دوی هغه سنتیاوي چې په نورو ولایتونو کې ځوانان یا ورزشکاران لري دوی نه لري. یو مثال هم په پکتیا کې د کرکټ لوبغالي نشټوالی دی. هیڅ داسې لوبغالی یا میدان چې دوی په لوبه وکړي یا د ولایتونو ترمنځ سیالي په ترسره شي په پکتیا کې نشته او تر اوسه پورې موږ نه دی لیدلی. یوازې د شګو هغه اوار شوی میدان چې دوی په خپل امکانات د غزوانانو په خپل ځان لپاره جوړ کړی، په هغه کې تمرین کوي. که د مازیګر مهال کوم څوک ورسي یا مغه تمرین ځای ته او د دوی هغه وضعیت وویني، نو د غوی لاس پښې ټول هغه خوږ وي، وینه ترې راځي. کله چې پوښتنه ترې وکړي چې دا ولې وایي مونږ داسې میدان یا وړ لوبغالی نه لرو چې دلته په تمرین ترسره کړو، او کرکټ بورډ ادارې نه چې مونږ څومره پوښتنه کړې چې کرکټ د لوبغاړو لپاره دوی څومره امکانات په پام کې لري، هغوی ویلي چې دوی سره مرکزي ادارې د کرکټ بورډ ژمنه کړې چې دوی ته به یو وړ لوبغالی جوړوي د دوی چیرې ځمکه پیدا کړي. نو کرکټ بورډ ادارې مشر په پکتیا کې نیاز الله احمد جی تیر ورځ لمون سره په خبرو کې ویل، ازادي رادیو سره په خبرو کې دی، وایي چې د سره ژمنه شوی چې ځمکه پیدا کړي او ځمکه په اساس دوی ته میدان جوړيږي.
یعنی تپاسو بخښ، یعنی په ټوله پکتیا کې د ځوانانو لپاره د لوبو یعنی د عادي میدانونو لپاره دوی سره ځمکه نشته، او بل دا چې په خپل الته د ورزش د چارو مسؤلان د ولایتي مقامات د ځوانانو لپاره څه کوي؟
دوی ولایتي مقامات وایي دوی ځمکه پیدا کړې دي، ولایت مقام نه ځمکه ترلاسه کړې دي، زراعت ریاست نه تا کوالی هم د دوی د څنګه پر مربوطې شوی دي، ولې بیا تر اوسه پورې دوی ته د مرکز نه کومه بودیجه نه ده ځانګړې شوی چې دوی ځوانانو لپاره ورزشي میدانونه پی جوړ شي. په پکتیا کې د فوټبال لپاره میدان جوړ شوی، ولې د نور رزمي لوب لپاره هیڅ میدانونه نشته. هغه فوټبال میدان هم په هغه سټنډرډ چې دوی ژمنه کړې وه نه دی جوړ شوی.
ډیر زیاته مننه دوستانو زمونږ همکار داوود تپانو چې د پکتیا د ځوانانو د شکایت پړه چې وایي د کرکټ د لوبې او نور ورزشونو لپاره دوی لازمې اسانتیاوي نه لري او تر اوسه ورسره د دې ولایت د ورزشي مقامات په نه مرکزي ادارو لازمه همکاري نه ده کړې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼې او یو اس ټوډے د افغانستان او د سیمې پر حالاتو مقاله او تبصرې خپرې کړې. مهمه برخه له جنقا الکوزیورو.
یو اس ټوډے ورځپاڼې په وروستۍ غونډه کې د یو امریکایي عسكر داستان لیکل چې د هلمند ولایت مارجې ولسوالۍ کې د طالبانو د حمله پر مهال خپل ځان د خپل ملګري په وزي سپر کړ او مرګ ته نږدې شوی و. ورځپاڼه لیکي بریدمن ویلیام کلی کارپینټر یو شکلونو چې د افغانستان هلمند ولایت ته واستول شو او په مارجې ولسوالۍ کې د امنیت د ټینګښت په مقصد یو امنیتي پوسټ جوړ کړ. پوسټ د خټو په قلا کې جوړ شوی و. کارپینټر او ملګری پوزی بریدمن نیک ایو فرایزو د پوسټي مسول ټاکل شویول د 2010 کال نومبر 28 د سهار په 9 بجو طالب وسلوالو پر پوسټي د سپکو وسلو دزې وکړې او امریکایي اسکر هم متقابل دزو ته ځانونه برابر کړل د قلا پر سر د شګو د بوجیو دفاعي سنگرونه جوړ شویول د سهار د 10 بجو په شاوخوا کې وسلوالو ځانونه پوسټي ته نږدې کړل او درې لاسي بمونه ورغورځول ورسپونه لیکي کارپینټر سمدستی ځان د بمونو او خپل ملګري پوځي نیک یو فرایزو ترمنځ سپارکر او سخت چاودنې دواړه پوځیان ټپیان کړل د کارپینټر ټپونه ډیر سخت ول د خپل خی سترګ له لاسه ورکړه ځامه غاخونه او خی لاسه هم سخت زیانمن شول کارپینټر وای فکر کاوه چې د ژوند یوازې څو ثانیې په دې نړۍ کې پاتې دي او له خدای سره رابطه ټینګه کړه ورسپونه لیکي کارپینټر د امریکا په یو پوځي روغتون کې له 2.5 کالو درملنې وروسته ښه شوی او وای په خپل عسکري خدمت ویاړي د ورسپونه ته ویلي تر ټولو ښه وخت په افغانستان کې و دی وای بیا داسې وخت نه پیدا کوي چې په خاورو کې به بیده کېده په څلورو میاشتو کې به یې نه لمبل او له خپلو 500 ملګرو سره به یو ځای و کارپینټر چې د جون په 19 به په سپینې ماڼۍ کې د امریکا د ویاړ ستر مډل ترلاسه کړی وای له افغانستان نه ډیره مننه کوي چې د خدمت امکانات یې ورته برابر کړي ول امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورسپانې په وروستیو ګڼه کې د هند صدر اعظم مودي به څنګه له پاکستان سره اړیکې بدل کړي تر سرلیک لاندې یو مضمون خور کړی او په یوه برخه کې لیکي هند نوی مشرتابه ته د هرکلی ویلو او په وخت د دې هیواد د ځینو مهمو ستونزو د وریادولو په درشل کې ده ورسپونه زیاتوي د دوشنبې په ورځ د هند یو خبری تلویزیونی کانال د جمو او کشمیر ایالت په بودګام ناحیه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نښتو تصویرونه خپاره کړل دا ایالت له پاکستان سره ګډه پوله لري او د دواړو هیوادونو ترمنځ ځمکنۍ لانجه پکې دوام لري وال سټریټ ژورنال ورسپانه لیکي نریندرا مودي چې د ملت پالو هندوانو بهاراتیا جنتا ګوند لخوا به د هند راتلونکی صدر اعظم وي په کانګرس ګوند انتقادونه کول چې بهرنۍ پالیسي کمزورې ده او په دې توګه به د خپلو پولو د امنیت په مقصد د اقتصادي مسلو پر ځای د خپلې بهرنۍ پالیسۍ قوت ته زیات پام واړوي مودی د انتخاباتي کمپاین په جریان کې په کانګرس ګوند انتقاد کاوه چې تیر کال په کشمیر کې له هندي عسکر څخه د سر پرې کونی او 500 د وژل کېدو په مقابل کې قوي جواب نه لري ورکړي د ویل د هند مشان څنګه د داسې ظلمونو او جنایت په مقابل کې بے تفاوت پاتې کیدای شي ورسپونه لیکي یو شمیر څېړونکو باور لري چې مودی ممکن د پاکستان پر ضد لپارهونکو څرګندونو ډډه وکړي او امنیتي مسلې به د اقتصادي اجنډا بیلاره نه کړي خو ځین نور بیا وایي چې د به د تیر حکومت پر خلاف د هغو شخړو پر وړاندې چې د پاکستان له لوري هند ته ورزي ډیر سخت دریز غوړه کړي
په کونړ کې د مومندو قومي شورا په خلکو غږ وکړ چې دوهم پړاو انتخاباتو کې پوره برخه واخلي د ولسمشرې په دوه نوماندانو کې داسې شاترې ورکړي چې څوک په زړه سواندې د وطن د آبادۍ او د خلکو سوکالۍ لپاره کار کوي د کونړ په مرکز اسلاباد کې په دې موخه غونډه جوړه شوې او ته زموږ همکار روح الله انوري هم ورغلی او رپورټ یې پرې برابر کړی دی
غونډیتا مولوی محمد طالب وویل په ټاکنو او د مشر په انتخاب کې ګډون یو لازمی او ضروری کار دی او باید چې ټول افغانان د خپل ایماني او افغاني مسولیت ادا کولو او په هیواد کې د یو ښه دولت رامنځته کیدو او روان ناخوالو ته د پېټ کې خودو په خاطر د ولسمشري په دوهم پړاو ټول ټاکنو کې پراخه برخه واخلي
منګه او تاسو مخې ته یو حساس پړاو لرو چې هغه د انتخاباتو پړاو دی دا زمونږ او تاسو د دې شرایطو یو غوښتنه ده ورونو عام خلکو ته په دې کې برخه واخلي او خپل ایماني فیصله دی وکي چې د خپل ایمان څه شي اجازه ورکړي دا د یو مولا په صفت باندې تاسو د یو ورور په صفت باندې زه تاسو دې ته هڅوم د ملک په سرنوشت ساز حالت کې تاسو برخه واخلي او خپل ایماني او دینی فیصله وکړي دا به تاسو نه الله د دې امانت ته پوس کوي
هغه وای په افغانستان کې روانو جنگونو بیروزګاری او اداري فساد خلق تنگ کړي او له یادو ستونزو څخه د خلاصون لپاره یوازینی لار پټاکنو کې ګډون کول او ورکستا رای ورکول دي قومي مشر محمد ګلاب وویل مومن په افغانستان او په ځانګړي ډول په کونړ کې زیات وګړي لري کولې شي چې پټاکنو کې د ګډون په وسیله د هیواد او خپل خلکو لپاره یو غیزمن رول ولوبوي
د راتلونکو انتخاباتو لپاره پلان جوړ کړ چې په چای کې پاک کوي چې د یو سړي نه ټول مومن د نورګان نه تر دانګامه پوری او د چپ د پر چې د مومند دې ملاتړ وکړي موږ یې ملاتړ دغه سره لوټور کوو دا کار به په اتفاق وکړي نه نه کوي سابې کوي لسر دې باندې کوي خو په اتفاق وکړي چې په اتفاق یې باندې بیا په ګوتو لاندې شي.
قومي مشر علي خان ازادي راډیو ته وویل پټاکنو کې برخه اخستل دینی او ملي دنده ده او ضرور به پکې ګډون کوي.
منګه پر اتونکې انتخاباتو کې ان شاء الله خپل برخه اخلو. موږ ته څوک مناسب معلوم شو ان شاء الله غته ووټ ورکو او دا زمونږ یو پریزه ده چې موږ خپل مشر دغه کول دو او د خپل افغانستان سرنوشت موږ په خپل مسولیت باندې ان شاء الله ټاکو.
د یادونې وړ ده چې د روان کال د حمل په شپاړسمه په هیواد کې د ولسمشرۍ یو ولایتي شوراګانو ټول ټاکنې ترسره شوې او د ولسمشرۍ یو نوماند هم په دې ونه توانېد چې 50 جمعیو رای ترلاسه او په وسیله یې د ارګ واګې په لاس کې واخلي. همدا وجه وه چې ټاکنې دوهم پړاو ته لاړې. اوس ټاکل شوې چې دوهم ځلي ټاکنې به د جوزا په 24 نیټه ترسره کیږي.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. د فراه ولایت د چاپریال ساتنې ریاست چارواکي وایي د سنگلونو د وهل کېدو له کبله په دې ولایت کې د تیرو کلونو په پرتله هوا توده شوې ده. دغه اداره له خلکو غواړي چې سنگلونه دې نور نه وهي. احمد شاه فطرت په رپورټ لري.
د فراه ولایت د چاپریال ساتنې ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په غیر منظم ډول سنگلونه کته کېږي او همداشان د دغه ولایت د پراخو درستون څخه په بیرحمۍ سره شنه بوټي ول کېږي چې دا پر چاپریال ډیره بد اغیزه کوي. د فراه ولایت د چاپریال ساتنې ریاست رئیس باران عثماني وایي چې خلک که دغه بوټو او سنگلونو کته کېدل بند نه کړي نو ډېرې بدې پایلې به په راتلونکي کې ولري. د عثماني په خبره فراه ولایت یو توده سیمه ده او که خلک په همدې ډول د درستونو بوټي او هغه واړه سنگلونه چې موجود دي پرې کړي نو دغه ولایت هوا به ډېره ګرم شي چې هغه د وسیدو لپاره به هم مناسبه نه وي.
که موږ ووایو چې دا مناسب دي نه، اما اوس هم جریان لري او علت یې عمده علت یې بوټو د پرې کولو، یعنی د دښتو د لچېدو. د فراه په ولایت فقر دی او دستي ده او خلک دا قدرت نه لري. تاسو اوس فکر وکړئ 15 افغانۍ 1 کیلو ګاز ورسي.
د فراه ولایت چاپریال ساتنې رئیس ښاغلی عثماني همداشان زیاتوي چې د فراه ولایت په ځینو سیمو کې بیا د نیالګیو کښېنولو ته زیاته پاملرنه شوې چې د خلکو دا کار د ستایلو وړ دی. د هغه په خبره په تېر کال کې کابو 100,000 نیالګي په فراه ولایت کې کښېنول شوي چې په چاپریال ډېره مثبت اغېزه لرلې او خلک باید دې ټیک ته نوره هم پاملرنه وکړي.
تېر کال کې 1,55,000 میوه لرونکي او نام میوې نیالګي فراه ولایت کې خرڅ شوي دي او خلکو رانیولې دي او دا کښېنو. فراه ولایت کې تقریبا 15 کوریې دي چې هغه
فراه ولایت د افغانستان له ګرمسیرو سیمو څخه دی چې په دوبی کې هوا ډیره تودیږي. د دغه ولایت چار چاپیره پراخه دښتونه او واړه ځنګلونه هم شته چې اوس یې خلک د سوان د بوټو په توګه ورڅخه ګټه اخلي. کارپوهان وایي که دغه دښتونه نور هم لڅ او وچ شي نو د فراه پر اقلیم به نوره هم ډیره بده اغیزه وکړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره په نن نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو کاندیدانو او خلکو ته 24 ساعته وخت ورکړ چې خپل شکایتونه له دې کمیسیون سره ثبت کړي. د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لومړني نتایج پرون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپل ویب سایټ خپاره کړل او د قانون له مخې هر څوک حق لري چې په دې اړه خپل شکایت وړاندې کړي. د افغانستان د انتخاباتو د څار مؤسسې د شکایتونو د درج لپاره ټاکلی وخت کم بری او د انتخاباتو شکایتونو له کمیسیون نه غوښتي چې د شکایتونو د ثبت لپاره دغه وخت نور هم وغځوي. دوستانو د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د لوب میدان ورزشی خبرونه او ازادي او اوریدونکو او ریخ اوس اته نیمه بجې کې دونکو دی له صفی الله ستانګي څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زورو.
ان چارواکی وای په مرجی ولسوالی کې د یو شمیر پنجابیانو په ګډون 15 طالبان وژل شوې دي. د بدخشان یمګان ولسوالی طالبانو ونیول چې 10 افغان امنیتي ځواکونه لا هم د دوی په محاصره کې دي. د افغانستان او تاجکستان د سوداګری وزیرانو په دوشنبه ښار کې په داسې حال کې خبري وکړي چې د دوه هیوادو ترمنځ سوداګری کم شوې ده. د اسیا چیلنج کپ فوټبال لوب په ترڅ کې د افغانستان ملي ټیم د فلیپین له لوبډلې سره 0-0 په وړاندې مساوي شو. په داسې حال کې چې تمه ده د ټیم سبا شپه هم له ترکمنستان سره مخ شي. روسیا او چین ونتوانیدل چې د 400 میلیارد ډالر په ارزښت د طبي غازو تړون لاسلیک کړي. دوه هیوادو پر دې موافقه لڅ باندې وی لسیزې راهیسې کار کاوه. امریکا مرسل ولسمشر جو بایدن نن قبرس ته ځي څو د دې ویشل شوی جزيري د سولې د پروسه او روسي سره د هغې د اړیکې په اړه خبري وکړي. د نایجیریا چارواکي وایي چې 133 تنه د جوس په ښار کې 14 وژل دي. او امریکا پر 1200 نورو روسانو له بشري حقوقو څخه سرغړونې په تور بندیز ولګاو.
لوبو لمیدانا
چیزاد بلیزینګ دی بول داون دی گراوند اوور ایکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشی فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنه
د لوی بخونکو خدای په نامه د لوبو لمیدانا سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې لچ جوړ روغه خوشاله اوسه. په مهمو سپورتي خبرونو سربیره د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزون کې بشیر ترکه زموږ د پروګرام میلمه دی. له دوی سره به ځینی خبري ولرو. خو هر څه مخکې د سپورت نړۍ مهم خبرونه په کابل کې د اتلتیک یا منډو فائنل لوبي د دوشنبه پر ورځ وشوي. د دې سیالۍ کې چې سلو لوبغاړو برخه اخیستې و د کابل ټیم ته 40 کسان تر انتخاب شول. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو مسؤل رامین سالک آزادی راډیو ته وویل د سیالۍ د اولمپیک ملي کمیټې په غازی سټیډیوم کې له 100 تر 0 مترو واټنونو کې ترسره شوې. له بلې خوا تمه ده تر راتلونکي یوې اونۍ د منډو یا اتلتیک ملي سیالۍ هم د افغانستان د 15 ولایتونو د لوبغاړو په ګډون په کابل کې وشي. دبلې خو په کابل ښار کې د غیګنیونی سیالي د شپږ سوه لوبغاړو ترمنځ پیل شوې. د غیګنیونی د ملي فدراسیون چارواکي وایي چې د دې سیالیو هدف د پهلوانی لوبې پرمختګ ده. تمه ده په دې سیالیو کې تکړه لوبغاړي د کابل منتخب ټیم ته هم لار پیدا کړي. د افغانستان د معلولو لوبغاړو کاروان د دوشمې پر ورځ له کابل څخه ایټالیا ته ولاړ. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویان رفیع الله ستانګزي ازادي راډیو ته وویل چې د معلولو لوبغاړو باسکټبال لوبې د ایټالیا په کوربتوب کېږي چې له افغانستان څخه هم 14 معلول باسکټبالران اورلیګل شوي. ستانګزي زیاتوي دا ټیم له دې مخکې د یو امریکایي روزونکي لخوا روزل شوی وو. او د هم د فوټبال نړۍ څخه یو خبر په داسې حال کې چې د هسپانیې لا لیګا جام اتلتیکو مادرید وګټه. دا ټیم به تر څلورو نورو ورځو در ال مادرید په وړاندې د اروپایي هیوادونو اتلولۍ جام فاینل هم وکړي. د رویټرز خبري ایجنسی لمخې اتلتیکو مادرید د رواني اونۍ په پیل کې وتوانې د بارسلونا په وړاندې خپل لوبه یو مساوي کړي. بارسلونا د کم امتیازونو په خاطر د لا لیګا جام له لاسه ورکړ. د اتلتیکو مادرید او رئال مادرید دوه هسپانوي ټیمونه به د ازل د اروپایي هیوادونو اتلولۍ جام په سیالیو کې فاینل لوبه د پرتګال په لیزبون کې وکړي. ټاکل شوی دالو به د می په 24مه باندې تر سره شي. کچيري اتلتیکو دالو به وګټي نو د اروپایي هیوادونو لمړنۍ اتلولي جام به وي. خو د رئال مادرید لپاره به لسم جام وو سی. د سپورت نړۍ مهم خبرونه موارد را وشه د خپل پروګرام د میل مپلور که غلی تر کې ډیر زیات ستړي مشه بخیر راغله.
ډیر مننه. سلام تاسو ته او خپل نیک اله تاسو ته او تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه استاد. ویل کیږي چې د تکواندو فدراسیون د لوبغاړو په نوم ځینې پیسې استل شوې دي، پیسې ورکه شوې دي، اختلاس شوې ده. د دې اصلي کیسه څنګه ده؟
دا حقیقت لري. ډیر موارد دي چې اختلاس صورت نیولې دي تکواندو د ریاست لخوانه. زه متاسف یم چې اختلاس په ټول افغانستان کې وجود درلود، په ټول نهادو کې اوس په ورزش په اگر که هم دسته اختلاسونه کیگی او هغه دغه اشخاص حق خورل کیگی چې هغه دغه هیواد افتخار راولي او دغه هیواد اصلي بچان دي. بله ډیر موارد دي. د قرنټینو پیسې ده چې د دولت د خانه ورشکاران ته ورکړل شوې ده، ولی متاسفانه دوی نوم په هغه جدول کې شته دي، ولی دوی لاسلیک جلی ده. دغه پیسې خو روان ندی شوی. متاسفانه دسی سفرونه ترتیب شوی ده چه لکه د افغانستان د ملی تیم غره تلی دی هانگ کانگ تا او آلت مسابقی کری دی او دوی تا سفریه او د تیاری تکت ده غشان پا جدول که
زای شوی دی.
بله او د طول ایمان نیولای تر اغا آخری وردشکار د تیم ملی نا د دوی لاسلیک جالی شوی ده او دغه پیسې استل شوی دی.
چا دا کار کړی تر اوسه دا نه ده ښکاره شوی چې د چا لخوا نه دا پیسې استل شوی دی.
خب دغه بدني روزنه او د تکواندو فدراسیون ریاست د دوی په منځ کې دغه مشکلات موجود ده. دغه پیسې چې استل شوی دی د افغانستان د تکواندو د رئیس لاسلیک پکې ده او د دې مهر د فدراسیون مهر هم پکې ده. تربیت بدني وایي چې دغه پول د تکواندو رئیس اخیستی ده. مونږ پیشنهاد وکړو بدني روزنه ته چې دغه پول مونږ ته نه رسیدلی که د تکواندو فدراسیون رئیس دغه پیسې اخیستی ده خو مربی او لوبغاړو ته یو افغانۍ هم نه ورکړی. تاسو ولې د سې چوپ یاست؟ باید دوی نه پښتنه وکړي. زما په اند دلته داسې یو مشکل ده چې شاید خپل د بدني روزنه ځینې کسان په دغه اختلاس کې شریکی دی لپاره چې دوی نه پښتنه نه کوي سرانولی ته دوی راجی کوي نه. دغه ډیر یو درد دهنده هغه د مونږ موضوع ده مونږ متاسفانه.
ښاغلی ترکی لدی ټولستون سره سره د تکواندو د لوبه په اړه ته وایي تمه ده څو ورځې وروسته یعنی دوه درې ورځې وکړي به د آسیایي لوبې شروع شي، قهرماني لوبې د آسیا چې په ازبکستان کې فکر کوم شروع کیږي. د افغان ټیم چمتووالی څنګه دی؟ هلکانو ته آماده دي که څنګه او رسمي کارونه څنګه شوي دي؟
تاسو ته خو معلوم ده چې مونږ تقریبا 15 سال ورځې مخکې د فجر مسابقه ته تللي وو او هلته د آسیایي کلبو مسابقه وو لوبې وو. هلته افغانستان وکول شو چې لاس هیوادو په منځ کې دریم مقام واخلي او زمونږ تکړه ورزشکار محمود حیدری وکول شو چې هغه ښه قهرمانان د ایران چې د نړیوالو مسابقو کې دوی قهرمانی لري هغه ته ماتې ورکړي. او سید مسعود کریمی هم دغه مسابقو نه د برونز مډال واخیست او محمود جان حیدری نایب قهرمان دغه مسابقات شو. مونږ تیم همیشه چمتو ده د فنی لحاظ نه. مونږ کله چې راغلو مونږ ته پته و چې تقریبا دوه میاشتې بعد آسیایي مسابقې دي. مونږ خپل پلان درلود، البته خپل دغه تیم خبرې تاسو ته کوم، د فدراسیون نه کوم درته. خپل پلان هم جوړ ک چې مونږ باید ښه تمرین ولرو او ښه لاس راوړنې دغه آسیایي مسابقو نه ولرو. قهرمانی د آسیا شه ده. خو دلته د روح الله جان نیکپا موضوع چې دغه خپل لږ زره خوګ و مونږ ته تقریبا یو میاشتې مخکې راپور راغله چې د روح الله جان نیکپا د ډاکټر د خوانه چې اوس د کاملا د پخه روغ ده، اوس کولای شي چې مسابقو کې شرکت وکړي. خو دا مونږ امید نور هم ډیر ک خپل تمرینونه مونږ په دوه تایم کې سبای او مازیګر مو شروع ک ښه توال لرو او دغه مسابقه مونږ ته یو تدارکاتي مسابقه دي، لوبي دي چې قهرمانی آسیا کې مونږ غدون کوو. اېدې لپاره چې مونږ ارزیابي وکړو خپل هغه لوبغاړي چې درې میاشتې بعد له خیره سره آسیایي لوبي ده د جنوبي کوریا کې، بله اولمپیا، دا مونږ ته ډیره مهم ده. او نور د دې مهمتیا دا دي چې مونږ تکړه ورزشکار روح الله نیکپا د نړۍ د دو دیش هغه برتر ورزشکارانو محسوب کیږي. د دې ته لازم ده چې باید په دغه مسابقه کې حتما ګډون وکړي. اې دې لپاره چې د دې رینکینګ تیت باید نشي، باید اولمپیک سامیه چې د برازیل اولمپیک ده هلته دا وکول شي چې خپل سامیه واخلي او افغانستان ته بیا افتخار راولي.
تکواندو تمرینونه اوس هم دوام لري په اولمپیک، په اولمپیک او بلخره د فدراسیون په جمنازیوم کې به وجود دی چې دا ستونزې شته که څنګه؟
متاسفانه نه، مونږ تمرینونه په کارتی پروان کې ده. هېدې لپاره چې هلته ټول لوبغاړه هغه دي د دوی کورونه نږدې ده، دوی دغه توان لري چې هره ورځ څلور دوه تایمه لاړ شي اولمپیک ته او کرایه د موټر ورکي تاکسي یا مثال خپل موټر سره راشي. د دوی هغه د مصارف د تیل او نور مسایل چې ضرورت حکومت دی دوی نشی کولای دغه کار چې همیشه اولمپیک تراشی. بله اولمپیک جمنازوم مونږ په خدمت کې ده قرار لري، ولی مونږ ته کوم هغه ضرورت چې ورزشکاران لري لوبغاړي لري لکه چې د ترانسپورټیشن موضوع ده دغه سهولتونه دوی ته تروسه پورې غښوی نه ده. اې دې لپاره مونږ په کارتي پران کې عمل ته تمرین کوو، خپل فزیکی تمرینونو په باغبالا کې الته فزیکی تمرینونو ادامه ورکو او فنی او تخنیکی تمرینونو په کارتي پران کې په یو شخصي کلب کې ده.
د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزون کې محمد بشیر سره کې لته سن ډیره زیات مننه چې موږ بلنه مو منل کور ودان
ډیره مننه څنګه زې مننه تاسو
د لوبو لمیدانا سپورتي پروګرام درنو ریډونکو سنې پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي تر بلې موزه صفی الله ستنګ ځای په پاک او بخون کې خلاص پات
آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم د ازادي او اوریدونکو پروگرام دی او په دې پروگرام کې تاسو هغه ټلیفوني پیغامونه خبرووي چې د اداري فساد په اړه دي. ورپسې په سعودي عربستان کې د میشتو مسافر افغانانو حال خلک چوي د پاسپورتونو په اخیستلو کې ستونزې لري. د ازادي او اوریدونکو د پروگرام په پیل کې د اداري فساد په اړه د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرووي. اوریدونکو وی دغه اداري فساد په افغانستان کې د ناامنیو خپل سریو او نور ستونزو سبب شوی دی. نور خبرې به د دوی په ټلیفوني پیغامونه کې خپل لدوی څخه وورو.
یو تن د بهار ولایت د بشیر اعظم له سوالی نه تاسو سره په تماس کې دلته په دغه سوالی کې یو تن تر حضرت د محمود حسن په نوم چې د بر صبر اوسیدونکي دي د عام خلکو په وجنه کې لاس لري. عام سره کې د موټرونو نه خلک کټه کوي چې په دولت کې وجنه د چارواکو نه هیله لرم چې زر تر زره ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. وسلام.
زه د بادغیس ولایت د مقر د ولسوالۍ څخه خبره کوم. عمر د دوه کال کېږي چې د بادغیس ولایت حلقوي سړک په نامه باندې پیسې راوتلې دي. تر اوسه پورې د سړک کار په سمه طریقه باندې نه دی شروع کړی. نومر د مسؤلانو څخه دا خواهش لرو چې د زموږ سړک په تجهیزات کې ډېر مشکلات پیښ دي.
کوم ځای خبره کوم دا کونل وای د نارنګ ورسالي ته ډیر من نه کوم تاسو مې کوم لم په خره کو زما د کار او د ټولنیز چارو وزارت څخه دا غوښتنه ده چې دا زمونږ د مایدون خاصه ډیر زندور دي نو تاسو له مقام ته هله کوم چې هغه ماشونه زمونږ ته حواله کړئ.
زه امن الله کامران د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ نه تاسو سره مخاطب یم. دلته په لوګر ولایت کې خلک په غیر قانوني توګه قانون ته لاسرسی لري او قانون لاسکړي او په غیر قانوني توګه په غرو په لارو اړي. زما له اړوند ارګانونو څخه هیله ده چې دغه کار زر تر زره غم وکړي. وسلام.
زه غلام حیدر د کندهار ولایت نه خبره کوم. زموږ په هیواد کې اداري فساد بیخي زیاته له چنده وتله زیات ده. کوم هغه کسان په حکومت کې سیدي هغه غتان کسان کمیدي همیت دي که په دا نورو عسکرو کې دي که په دا نورو کې دي هغه پیسې ټولې د غتانو وخوري. کورونه جوړېږي، پاخه پاخه مکانونه جوړېږي، پاخه پاخه ځایونه جوړېږي. موږ غریبانانو ته هیڅ شی نه رسیږي.
د کندهار ولایت سره ورکولسوالۍ سره سره ماس کې ما د دوه کال کې د مزلار بند ده. د مزلار غوښتنې خوړې چې مزلار جوړ شي، مزلار د بل شي او لاسي وسیږي. خلک د لوږې لاغې دي چې یو مال مال په شاو شاو کارداري د خدای دې دغه مخ په توګه راځي.
د کله رئیس چې د محترم نور کارګرځي صاحب اداره هغه تر هغه وخت رئیس چې کوم ولسوالان په دندو ګمارل شوی دی د لسم کال روان دی چې په هغه چوکۍ باندې ناست دی. نو خپل خپل مقامات او خاص کر د وزارت داخله او ورګنهای محلي نه جدي وګړه تقاضا لرم چې په دغه وګړه د ولسوالانو تخاص او پاملرنه وکړي. د ولسوالانو بل ولسوالۍ ته هغه کې وګړه تغییر او ترتیب ورکړي. وعلیکم السلام.
الله حلیم تندر د پکتیا ولایت څنګه ولا سره خبرې کوم. زما پښتون د لوړ کړم کومه څخه دا ده چې په پنځم کې اداري فساد او نور کې درس دی. ولې چې دې اقدام نه کیږي په پنځم کې ګرش می خلک لسم سره مخ شوی دي او پولیس هم په پنځم کې له خلکو څخه پیسې اخلي د تلاشي په وخت کې خلکو ته تلاشي کوي دي پیسې اخلي دا شو کار نه ده حکومت وایي چې موږ پولیس په دندو ګمارلي دي موږ ښه تربیه کړي هېڅکله پولیسو سمه تربیه نه دی ترسره کړې موږ داسې پولیس شته چې هغه ښه پولیس دي موږ داسې پولیس هېڅ تربیه نه حاصله کړې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې اوس مهال اداري فساد اوج نو کې ته رسېدلی دی کچیر دا جاری فساد همدا صرف افغانستان کې جاری نو په افغانستان کې اړو حوالت نشي راتللی ول اداري فساد دلته موجود ده اداري فساد هر څوک وایي چې زه بیلمند یم څه بیلمند وایم او څوک چې دا هم وایي چې اداري فساد بیلمند یم هغه په اداري فساد کې غټ لاس لري هغه بچاره وشي هغه هم خپل پام دې کار کې لاس لري پوښتیاواله کی کوم څه چې رامنځته شي دي شاده او کوم ریاست لري د امور شاده او مالوزینو په دې کې د اچونکو کښې د خلکو ته رشوت اخلي دای تبديل شي او کوم نور کارکونکو دي عام خلکو ته بار بار مزاحمت کی دای ټول تبديل شي مونږه کسانو غواړو خلک له بیلابیل سیمو سره مخامخ کړي
زه خان سره مینوال د پکتیا ولایت زادی هرب ولسوالۍ اوسېدونکی یم د لویې جرګې وکیل صاحبانو ته دغه خواهش کوم دغه حضور ته هغه کوم چې افسوس د ټول افغانستان غریب ملت رایې ته سپکاوی مه کوئ دا سپکاوی په دې معنی چې هر وخت مونږ د تلویزیون په پردې کې وکیل صاحبان میتونه چوکۍ وي وکیل صاحبان وي وکیل صاحبان څوک په دبۍ کې ګرځي او څوک ور په انډیا کې ګرځي او څوک په سعودي کې ګرځي او څوک په کارغې څوک په کانټینوټل کې ګرځي او څوک ور په رشپاتو کې ګرځي او کمانډان بدل کړه بل پکې نه یو بندي را خلاص کا بل لری کا ور دا بي ګناه دي احکام ور واخلي 5000 ډالر یو لګ ډالر واخلي ناخیر مرګ در پسې دی هغه د ناکیر منکر پښتنه نه کوي
الحمدللہ د کندهار ولایت مخبر کوم زه یو دولتي منصبدار یم زه راتلونکي حکومت څخه غواړم چې اداري فساد رشوت خوري دګرده بند کړي ځکه چې په افغانستان او په خاص توګه په کندهار ولایت کښې بیخي زیات اداري فساد په دولت کښې دی په خاصه په نظامي ارګانونو لکه پولیس ملي او داسې نور ځکه چې ډېر خلک په فساد باندې اخته دي ډېر دولتي مامورین دي چې په فساد باندې اخته دي د دې باید مخنیوی وشي
هلمند ولایت مجبورتماج کوم زما هیله له د مشرانو او مامورانو څخه دا ده چې دا نوي ځوانان تازه پښتنۍ جوړوي دوی د ډېر زندوي په یو پپر نامه باندې زندوي وایي نن پلانکۍ مامور نشته او نن بل مامور نشته
جوڑیے
خبر حکومت داران دی غازی آباد ولسوالۍ قاچاق بیخي تر حده ډېره اوښتي دي ډېر زیات قاچاق کېږي باید دا قاچاق د دولتي چارواکو څخه موقعه دا ده چې او ټول قاچاق بوران دولتي خلک دي
زه عادل یم د لغمان ولایت ولشاور ولسوالۍ څخه تاسو ته زه پیغام ثبت کوم زمونږ په شهید قومونو ته هېڅوک نه څوکۍ ورکوي نه هېڅم مونږ افغانان نه یو راته دوی وایي چې افغانان نه یې تاسو ګوره اشرف غني صاحب هم وختي اعلان وکړو چې مونږ تاجر قوم ته باید څوکۍ ورکړو مرستیال ټاکي مونږ فشایان به هېڅوک
زه اټک یم زه د افغانستان له حکومت نه په ټینګه سره غوښتنه کوم چې هغه توکي چې په داخل د افغانستان کښې تولیدېږي او هغه توکي چې په داخل افغانستان کښې تولید لري د پاکستان او یا هم د ایران نه هم راځي هیله کوم چې باید د ګاونډیو هیوادونو په توکو باندې مالیه لوړه شي تر څو چې په د بهرنیو توکو باندې مالیه لوړه نه شي تر هغه وخته پورې د افغانستان داخلي تولیدات پرمختګ او رشد نه شي کولی زه د افغانستان له حکومت ته غواړم چې په بهرنیو توکو باندې مالیه لوړه کړي ترسو چې په داخل کې فابریکې فروش پیدا کی او ځوانانو ته کار پیدا شي مخه ته خان
منا خیا محترمہ سرحد کی شوروی برابر چور بند خبر سرحد دور سی دی دغزما خبر دی ولو مقامات تور سی دی دغزما خبر ولی نه کی دا سنخاری را خشکړی دی دا منتقه اگر دونیم له شوروی
لوګر نه مقصد دې امید دی ما د مغختنه د شواده او مالینو نه دغه د تاسو خو دې مون کارتونه د بانک ته اړولې دي مونږ ته ویلې چې دوه ورځ ورته پیسې مو اخلي دوه ورځ ورغلو پیسې نه وې درې ورځ ورغلو پیسې نه وې دغه خو تاسو دغه مونږ ته ستونزه لا وغدا کړله او ارام نه کړله مونږ ویلې چې راسن به راکړي دا به دا ښه کار شو دا خو نور افغانۍ شکه به تاسو هغه افغانۍ کار دي مونږ خو توبه لا جي جي بانک
زلای مده کندهار ولایت پنجوی ولسوالی نه پایډی کې ما دا انتخابات افغانستان تاسو مخبل قضاوت کوي چې رئیس جمهور انتخابات ته ګوري وزیران د لوی کابینه په دې کې به درغل تاسو فکر وکړي چې نور به چې کوم تکاوتو نشي چې به یو جمهوریت انتخابات کې دومره درغل نه کیږي افغانستان به کله جوړ شي اردو ملي کې اصل یو غریب دې چې ما امنیتونه د غړي هم د منګم لکې جواب باچا شلته بکینی لیکن صاحب کار دا چې ډېر چې پکاوت کیږي او ډېر کې درغلي کیږي نور نور ګورګانا خو دی لنه دا پکار
او وختونه مې دا راځي د مدې او تنخوا دي غشر د 2000 روپیا د خدای مسئله او تاجو خو چې حکومت نه کوي کوم ځای نه شي کولای چې تاسو براسه د دنیا سي د 2000 روپیا غونې ته ځخله نو د دنیا کې چې موږ تاسو ته 2000 غوړی په چې خو بیا ما د 2000 روپیا موږ نه په کرایو کې موږ عملو کې په څو کې په جن لګوي راګیږي دا نه نو مشکل دا دی چې موږ سره به تاسو ته خبره غوړ وکړو موږ ته کول بوله چې تنخوا کوي او هغه تنخوا به دا
پیسے دغه نور مشکلات حل کې دوه نماز نه پیدا کوم د کاغذ چې نه پیس را ساخي
نه مې نه د کندر ولایت نه تاسو سره پاري کوي زه د لاسون کې جمهور رئیس څخه هیله لرم چې پاینده کې ادارې فساد څخه مخنیوی وکړي او افغانستان خلکو ته باید زیات خدمت وکړي د افغانستان خلکو زړونه لاس ته راوړي یو داسې جمهور رئیس چې خدای په راتلونکي کې باید ولرو والسلام به احترام
مطلب
د اداري فساد په اړه مو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه له ازادي رادیو د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې واوریدل. پروګرام روان دی او اوس هم ورزو سعودي عربستان ته. هلته به د میشتو افغان کډوالو حال واخلو.
زه حجیز زم خبرې کوم د جدینه دا پاسپورت دفتر زه د انګو شدون کې تم ایمانو حجیز دیدان دا نوم یې اسم خان دا د سفارت تو
ہر تک
افغانستان وال مسافر زیادہ پکتیکا وال تو سعودی عرب کی لڑیرو مشکلات و ذرا مقامات سے بس دے حکلا جناب محترم کر رہے صاحب خودی آؤ
عبداللہ سعودی عربستان اخبار کو سعودی کے ڈیر مسافر دی پاکستانی پاسپورٹوں باندھے راغلی دیا ادل تھا افغانی پاسپورٹوں نہ ورکی اکثر مسافر تو دری کال ادل تھا انتظار پراتے دی دمور افلارو دیورونو دخوائن دو دیدن فارمان باندھے دی والسلام حاجی عبداللہ
افغانستان خلکو چی عربستان سعودی عربستان کی مسافر دی هغه ډېر مشکلات سره مخامخ دي او ډېر ویزا خپل ویزا خرابې کړلې دی باید سعودی عربستان له سفیر سره په دې هکله خبرې وکړي او دا مشکل یې خامخا د هغو حل شي او دا پیغام دي ما د ازادي راډیو له لارې څو څو واره نشه شي چې د جمهور رئیس حامد کرزي تر غوږو پورې ورسېږي وسلام
په سعودي عربستان کې مو د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د اوریدونکو پیغامونه واوریدل موږ په سعودي عربستان کې د افغانستان له سفارت سره تماس ونیو او غوښتل مو چې د دې سفارت له کوم مقام سره د دغو کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړو خو څوک مو د مرکې لپاره پیدا نه کړل اوسنی پروګرام دغه وو په بل پروګرام کې مو بیا خدمت راځم ستاسو له ګڼو ټلیفوني پیغامونو سره تر هغه ته خدای پامن
ka گئیم مور مور ت گئیم بلپ کے اوبرا کا جڑ درا نوڑے دے بیجڑ یمل جڑا کا پیادر تماشوں چھو منکے